ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه دوی می یو ساعت خبری مجلې ته مو خراغلاست ویم. په دغه پروگرام کې تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یوناما د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په همدغې مناسبت غونډه کې د افغانستان سفیر عادل راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې په طالبانو فشار راوړي څو د ملکانو وژنه بنده کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکیو وغندل. ایران تایید کړي چې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولی. پوره خبرونه: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو وغندل. د دې شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و، د جګړې پر ښکېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز د دې سازمان د امنیت شورا غړیو څخه وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ولسي خلکو مرګ ژوبله بنده کړي.
Once again we request this council to call on Taliban to stop.
اغلی رازوی یو ور بیا له دې شورا غواړو ټول Taliban وغواړي چې افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو چې د انتخاباتو پورس په رای ورکولو کې ګډون کوي. د سیشن به پورس پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی بریټ لکتر لګه شپږوشت کسانو وژل او 23 نورې ټپيان کړل. په همدې ورځ د کابل په دویمه مکرانو کې د دفاع وزارت د پیژندون دروازې مخته ځانمرګ بریټ لکتر لګه 22 کسانو وژل او 18 نورې ټپيان کړل. وسلوالو طالبانو دغه دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشنبه پورس په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړیو عملیاتو د قومندانې ویاند لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیری گرین بیرټ نومیده، یو 40 کلن و او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د بایمر په وینا دا سرتیری د دوشنبه پورس د سپکې وسلې په ډزو وژل شوی. د امریکا پاوز وایي بیرټ د میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې برخه درلوده. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمېر 12 ته ورسید. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په ورستیو کې د هیواد ته سفر کړی و. د ایران دولتي رسنیو هم د موسوی له قوله ویلي په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو سره د سلام مشورو په چوکاټ کې د طالبانو یو سیاسي پلاوی د دې هیواد د وروستیو بدلونونو په اړه له ایراني چارواکو سره کتلې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې تهران د دسمبر مشک کې ویلی وو د افغان حکومت له خبرولو وروسته د طالبانو له استازو سره کتلی دي. خو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سې شمې پر اساس پرتل دي چې د ایران نوم یاد کړي. پر خپل فیسبوک لیکلي لګاونډي هیوادونو ادا ته من نه ده شي دی وی ترهګری ډلې چلای هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي او د افغانستان په ورانولو پسې راخیستي کوربتوب وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی روسیې ته هم تللی و او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو روسي چارواکو سره کتلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 1.5 میګاواټه برېښنا وصل شي. دا خبره د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
دغه ستونزه چې په دند شعبالدین حسن تال د مرکزي بغلان په حسن تال سیمه کې همدارس په اسقلان سیمه کې رامنځته شوی و د حل لار ورته پیدا شوه او مونږ ته اجازه راکړ شو تر څو زموږ همکاران د دې سره چې دا د ساحې نه ماین پاکي وشي او ساحه پاکه شي زموږ همکاران ساحې ته دننه شي او خپل کار پیل کړي.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو له خوا د برېښنا پر پایو له بریدونو وروسته د تیرو څلورو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان یولس ولایتونو ته د ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا بهیر پرچاو شوی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستې چې په دې ایالت کې د خونځین جونې د بشپړ حجاب اغوستلو تاړ کولی. تر دې مخکې د دې ایالت د خزینه زده کړو لوړپوړو چارواکو او ادارو ته په یو لیګل شوي امر کې ویل شوي وو چې د خونځیو زده کوونکي نجونې دې چادري او یا بشپړ حجاب اغوندي او د دې لپاره چې په لارو کوڅو کې د نارینه وو له ناسم چلند خوندي وي خپلې څنګلې او مړوندونه دې پټ ساتي. د حکومت په دې پریکړې په خصوصي ټلویزیونو شبکو ټولنیزو او چاپی رسنیو کې پراخی نیوکه وشوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیشن میپورس په رسمي ټویټ کې ویل د نجونو لپاره د چادرې اغوستلو حکم سمدستي بیرته اخلي. ایران وایي په دې هیواد کې درې نیول شوي آسترالیایان په جاسوسۍ تورن کړي. تر دې مخکې په ایران کې د یوې آسترالیایي جوړې او د پوهنتون د یو استاد د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. د ایران د قضا سره تړلي میزان خبري اژانس د قضایه قوې د ویاند غلام حسین اسماعیلي له خولې ویلي دو آسترالیایي وګړو د یو پوځي سیمې د تصویرونو له اخیستلو لپاره له ډرون کیمرې کار اخیستی او دریم هم یو بل هیواد ته په جاسوسۍ تورن شوی دی. استرالیا ویلی دوی درې واړو نیول شویو کسانو سره د سلام مشورې په برخه کې همکاري کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاینی ویلی کوم دلیل نشته چې باور وکړي دا نیول دی سیاسي انګیزه ولري. روسیه وایي درې پولیساتی د شمالي کوریا هغو وسلوالو کبنیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د سیشن میپورزو ویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې روسی سرحدي ساتونکي د جاپان د سمندر د روسیې اړوند اوبو کې د شمالي کوریا له دوو وړیو کښتیو او یولس موټوري یا چټکو کښتیو سره مخامخ شول. روسی ساحلی ساتونکو اوس د شمالي کوریا شاوخوا اتیا اتبا په دې اړه باندې توقیف کړي دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د تو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشه. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه او د دغه سازمان د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره تمدید شو. ټولو له افغانستان خپل ملاتړ وښود. د امریکا سفیر کیلی کرافت وویل موږ د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. په دغه پروګرام کې به د کابل د پرونی ورځ د ځانمرګي برید په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. وژل شوي 22 ته رسیدلی دي او د ټپیانو شمیر 8 ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد تیلو په لوی چانځای د وروستیو بریدونو په اړه باندې څیړنې وکړي. همدارنګه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد په دې بریدونو کې د ایران د لاسترلو په اړه ټول شواهد څیړي.
موږ ټول شواهد څیړو. له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې ډیره برخه ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه ته ځانګړې ده. بیا مام سهار په خیر. رازول لمړی مطلب ته. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال په خاطر تمدید شو. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو هیوادونو په دې اړه د پریکړه لیک هغه مساویده تایید کړه چې تیره شپه د شورا ته وړاندې شوې وه. د امنیت شورا غړیو همدارنګه په کابل او پروان ولایتونو کې پرونی خونړی حملې په کلکه وغندلې. تفصیل د اجملاند پراپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتی او 15 دایمي غړو په داسې ورس په افغانستان کې دوی نامه د ماموریت دوام دی او بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبه په ورس په دې اړه د پریکړې لیک له تصویب وروسته وس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2000 کال د سپتمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړې لیک سره مخالفت کړی وو د جرمنی او اندونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونی دې پریکړې لیک ته مثبت رائے ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل د دې هیواد د ویلارې یو کمربند د یو ټریلیون ډالر ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړلې کې یاد شي. د امریکا متحده ایالاتونو له دې وړاندې سره موافق نه و چې لکبلې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول ل دوشنبه څخه سه شنبه ته وسنډیدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پریکړلیک مسودې ته د مثبت رای په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ. دا وایي باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډیر مهم دی څو په پایله کې په دې هیواد کې سول او ثبات رامنځته شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. هیڅ هیواد حق نه لري چې د یو بهتره ژوند لرلو په لار کې د افغانانو خنډ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري د محل د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا له ټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هیواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپل شمنو ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د امنیت د شورا لغړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو چې په افغانستان کې د سولې، امنیت او بشری حقوقو په برخو کې پرمختګونه ولرو. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استادو د سی شنبه د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خنړی بریدونه چې لسکونه کسان مړه او ټپیان کړل هم وخندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز په خپل هیواد کې د یوناما د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت شورا له غړو یو غوښتل چې په طالبانو فشار زیات کړي. عادل راز وایي یو اربی له دې شورا څخه غواړو چې له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ پرای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت دوام تمدیدوي. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو او پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیسته چې له کابل جګړه توده شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د سرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ څپا او اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې تاسو ته ورستي جزئیات خبرو. د کابل د 14 د وژل شوی شمیر 22 تر رسیدلې او ټپیان اته ډیر شوډل شوی. د کورونای چار وزارت وی پرون د کابل د نهمې امنیتی حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون مخته انتحاري برید وشو. شپک پوځان هم په وژل شوی کې شامل دي. فیروزی عزیزی په دې اړه ریپورت جوړ کړه.
د سیشن په پرستر غرمې ورسته انتحاري کس د کابل خار په مکریانو کې د ملي دفاع وزارت پیژنتون دروازه کې 14 وره د پیښې شایدان وای 14 هغه وخت رامنځته شو چې د ملي دفاع وزارت د پیژنتون مراجین د دغې ادارې په دروازه کې راټول شوی وو. محمد طوفان چې پیښې ته نږدې وو او یو خپل ملګری هم په دې پیښه کې لاس ور کړی، ازادي رادیو ته وویل چې له دیرش تر څلوېښت کسان په دې ځای کې وو.
یو او 15 دقیقې وی چې غوشتل مو دننه لاړ شو چې ناڅاپه 14 وشو. زموږ ملګری او هغه خلک چې غوشتل دننه لاړ شي ټول شهیدان شول.
د پیښې له ځای لري یو سپینګیری سړی په ضعیف بدن ناست دی او د خپلو زامنو پاړه ځکه اندېښمن دی چې هغوی هم د پیښې په ځای کې وو. دی وایي دوه زامن یې چې 24 او 30 کلن دي د پیښې په ځای کې په ورځني کارونو بوخت وو او له یوې هیڅ خبر نه دی.
له دزو وروسته پوه نه شوم چې څومره خلک تباه شوي. ټول له همدې ولس نه دي، ټول افغانان دي. زما دوه زامن هلته دي، یو مې ویلي خو له بل نه یې خبر نه یم.
یک
شخص دیدم دیگه شنه دیدم. در دغه پیخی یوش میچاپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روختون ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د دغه روختون مسولین وای چې ور چاپیان دغه روختون ته انتقال شوی چې دوی پوزی او پاتینوری ملکیان دی. د دغه پیخی و ټپی ازادي رادیو ته وویل
صاحبی کوتای زاتر از دولت است که امنیت
په دې کې د دولت نه غیړې دی چې زموږ امنیت نشي نیولې. که دولت امنیت ټینګ کړای شي ولې بداسي وي؟ د یتیم او بیوزله وینه به ولې تویږي؟ سر، دماغ، ښی لاس او دواړه پښې مې ټپی شوې دي.
زخمی است دماغ هم است اما دست راست مې سړد پای مې است.
د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په دې پیخه کې د 22 کسانو په ګډون شپږ پوزیان وژل شوي او اته د شنور ملک کیان ټپیان شوی دی. د خغلی رحیمی په خبره د وژل شویو او ټپیانو په شمیر کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ډله د جګړې په ډګر کې له زیاتو تلفات سره مخ شوي او په همدې لامل ملکیان په نښه کوي. د دغه پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. دا دویمه پیښه ده چې نن یې طالبانو مسؤلیت منلی. تر دې پیښې یو ساعت وړاندې په پروان ولایت کې بلې چاودنې شپږ ویشت کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
تو کو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه که ببینه azadiradio.com.
د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو جهادي سابقه د القاعده له شبکې سره د هغوی د ارتباط یو کلکه کړی ده. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د هغه نورو ملګرو او وسلوالو ته ځای ورکړی و. په قطر کې په وروستیو څو میاشتو کې پر دې چې وسلوال طالبان به له القاعده سره تړاو شلوي او د افغانستان له خاورې به پر امریکا او د امریکا په متحدانو حملې نه کیږي زیات خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې له القاعده سره به ارتباط شلوي، خو آیا وسلوال طالبان په حقیقت کې د دې توان لري چې په افغانستان کې د القاعده او حقاني شبکې د فعالیت مخنیوی وکړي؟ په دې اړه مجید بابر یو رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د چارو یو شمیر سارونکو په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو داسې نخه نه ده څرګنده کړې چې ثابت کړي چې له پخواني متحد القاعده سره اړیکې پرې کړې دي. د یو شمیر سارونکو په باور د وسلوالو طالبانو مشر ملا حبت الله لاهم د القاعده شبکې ته وفادار دی. د امریکا په ستانفورد پوهنتون کې د نړیوال امنیت او همکارۍ د مرکز غړي اسفندیار میر اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د القاعده او وسلوالو طالبانو د اړیکو د پریکون هیڅ نخه نه لیدل کیږي. میر ویلی چې د وسلوالو طالبانو یو ډله به د حقانی د شبکې په سیر له القاعده سره روابط په راتلونکو کې هم وپالي. اسفندیار میر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حتی د افغانستان د ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ګمارل شوي والیان له القاعده سره تړلي دي. په داسې حالت کې وسلوال طالبان څرنګه امریکا ته ډاډ ورکولی شي چې د القاعده شبکې د فعالیت مخنیوی کولی شي؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلداد هم په دې اړه د واضح ځواب له ورکولو ډډه کړې ده. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي ازادي ریډیو ته وویل چې په دې ارتباط وسلوال طالبان امریکا ته داسې ضمانت چې حقوقي اساس ولري نشي ورکولی.
اول باید شخصیت حقوقی طالبان را تعریف کنند و بعد از اون بحث ضمانت از نظر حقوقی مطرح میشه.
د یو شمیر رپورټونو پر اساس وسلوال طالبان د افغانستان د خورې په ترنیمایي زیات برخه واکمندي. د افغانستان حکومت ردوي چې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ لمن دومره پراخه ده. دوهمه پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته طالبانو واشنگټن ته ویلي چې د القاعده رهبری چیرته ده؟ د یو شمیر سارونکو په باور دا نور یو پټ راز نه دی. متقاعد پاکستانی جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو رهبران په دې ښه پوهیږي چې د القاعده مشران چیرته دي. خو د نصر الله ستانکزي په باور که د وسلوالو طالبانو رهبران په افغانستان کې وي طالبان او حکومت به ورڅخه خبر وي. ستانکزي وایي چې القاعده یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري بلکې یوه نړیواله شبکه ده. خو د ملګرو ملتونو یو رپورت چې په جولای کې خپور شو ویل شوی چې د القاعده زیات بهرنی وسلوال په سوریه او افغانستان کې میشدي. د القاعده شبکې بنسټ اخوذونکي اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ایبټاباد کې ووجل شو. تر هغه وروسته د شبکې مشري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. زواهری د سپتمبر د 11 د حملو په مناسبت یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د لانګ وار جرنل د خپرونې مشر بیل روګیو په یو مقاله کې چې له دیموکراسي او د دفاع بنیاد خپره کړي لیکلي چې د زواهری تازه پیغام سرګندوي چې د القاعده لویان لا هم په خپل حال او ژوند دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
په پروان او کابل کې د سه‌شنبه ورځې 14 ته نړیوالو ورځپاڼو کتنه کړې ده. یو ځان بشون کې پرون تر غرمې مخکې نشته یو لس په جواب 24 دقیقې د چاریکار په شار کې د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غونډه ته څیرمه 14 وکړه. بل ځان بشون کې د ماسپښین د 2 بجو خواته په کابل کې د امریکا سفارت ته نشته بریټ وکړ. د افغان چارواکو په وینا دوه پیښو په لسکونو کسانو وشل. د دې 14 مسولیت طالبانو منلې دی. واشنگتن پوسټ لیکي امنیت ته د اندیشنو سربیره ولسمشر اشرف غنی په ټول افغانستان کې ستري انتخاباتي غونډې په روسي او نوې کې جوړې کړې دي چې په نورو غونډو کې څه ستونزې نه وي رامنځته شوې. ورسپانه لیکي په چاري کارو کې د سیشن بي د ورځې د غونډې هم سخت امنیت نیول شوی وو او ټول برخوالي څو څو ځله تلاشي شوی وو. ورسپانه په پروان کې د سیدیخي په نوم د یو شپې تکلن دوکاندار خبره راخلی چې وایي خلک د انتحاري چاودنو له عمله د انتخاباتو غونډو ته نه ځي. دغه دوکاندار بیا وایي چې سوله تر انتخاباتو مهمه ده او جمهور رئیس غنی د انتخاباتي غونډې امنیت نشي تامینولی. د واشنگتن پوسټ په باور د امنیتي ستونزو له کبله د ولسمشۍ د انتخاباتو په څه باندې 15 کاندیدانو کې یوازې 2 تنو یې لوی غونډې جوړې کړې دي. ورسپانه د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د مرستیال امرالله صالح پر دفتر په کابل کې بریټ هم اشاره کړې ده. د حمله د جولای په میاشت کې شوې وه چې شل تنه یې ووشل او 50 نور یې ټپیان کړل. بلې ورسپانې د هیل هم د پروان او کابل د 14 پاړه لیکنه خبره کړې ده. د هیل لیکي دا 14 د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا ټاکنې د سپتمبر په 28 وشي. طالبانو خبرداری ورکړې ده چې افغانان دې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د هیل لیکي د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه د روانې میاشتې په لومړیو کې وروسته تر دې تیز شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ورسپانه لیکي طالبانو چې د اوربن وړاندیز یې رد کړی دی د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته شایي اوس بریدونه پسې زیات کړي. جکپوري امریکایي جنرال تاد وولټرز تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې به شخړې ډېرې شي خو نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د امنیت لپاره لازمې هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com کې هم واوري. په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د 19 مرکزونو د پرانیستلو پیشنهاد ولې رد شوی دی. په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورت را لېږلې دی. په رپورت کې خلک وایي تر ولسمشری د ټاکنو پورې وخت شته او د ټاکنو د کمیسون غړي باید رد شوی 19 مرکزونه هم د ټاکنو په ورځ پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ رپورت.
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د غنولو مرکزونو نوملړ ولېږي چې د نادالي ناوی او ګرمسیرو ولسوالیو ترڅنګ د لشکرګاه په څلورو موضوع به باجي پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نو پرانیستل شوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یوې غونډې ته وویل که څه هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودی چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ورسره د غسیمو د 19 مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي.
متاسفانه پیشنهاد
دی وایي بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل سوه. موږ د 19 مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ولخو وز د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړم کمیسون را سره ونه مني اوس خلق او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نور خلق غوښتن راوخلي او د کمیسون له مسولین سره وغواړي چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه
تا حقوق مردم کې د انتخابات زاینه شوبات استفاده کړي.
د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو ترڅنګ د ناوې او ترخنه ورترمنځ منطقه د نادلي ولسوالۍ چانجیر لوی منده کوفکه او د لشکرګاه د څلورمې او زی باباجې په شمول د ګرشک ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو د کیسې مې دي چې خلک یې نسی کولای په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسون کولای سي د هغه کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلو کې د رایې اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسون مکلف دی چې دوی ته د رایې ورکولو چون دا د دوی خپل حق دی، دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایې وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوې تر امنیت وشتشلاند راغلی دي موږ د انتخابات د کمیسون څخه بل خصوص د مرکزی حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پرې د رای د حق څخه محروم شوی دي باید هغه ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوش کاندید تر رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د هلمند د ساحوي دفتر مسولین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسون ته وسپاري خو هغوی رد کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزی دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډۍ په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصې کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی، موږ مرکزی حکومت سره مرکزی دفتر سره وبخې مرکزی دفتر سره څو څو کارته دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي. تر اوسه پورې لاله سره ځي وخت شته د امنیتي ارګانونو په دې اړوند به هم زه جدي پوښتنه وکړم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو د نه تسلط نه دوی تمرکزونه خلاص کیم.
د ټاکنو د کمیسون مسولین وایي هغه کسان چې د رایې چونې په شرایطو برابر وي کولای سي د لشکرګاه په شمول د ټول سوالیو په 15 مرکزونو کې خپل رای وکاروي. محمود الیاستایی، د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته روان شوی چې دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د ورستوي بریدونو په تړاو له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاسلرو په اړه ټول شواهد څیړي. ایران د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو د ډرون الوتکو په وسیله شوي دې بریدونو کې لاسلرل رد کړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو برید د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ریاست راخ کله. مایک پامپیو د سې شنبه په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته روان شو. ټاکل شوی چې هلته به د سعودي چارواکو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې وکړي. بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې وینا کې وویل پامپیو به د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په ورځ د شوي بریدونو په وړاندې د امریکا پر غبرګون د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه وکړي. مایک پینس همدارنګه زیاته کړه امریکا دا مهال هغه شواهد څېړي چې په دې پیښه کې د ایران لاس لرل ثابتوي. مایک پینس وایي موږ ټول شواهد څېړو، له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی خو ایران دا تور رد کړ او هغه یې بې بنسټه وباله. په یمن کې حوثي اقیان چې ایران ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو په وسیله دا بریدونه دوی کړي. د تیلو هغه تاسیسات چې بریدونه پرې شوي د سعودي د تیلو د تولید نمایي برخه جوړوي. دغلته د شنبې په ورځ له دې برید وروسته په نړۍ کې د تیلو تولیدات په سلو کې 15 اخیستمن شوي دي. په سعودي کې د تیلو دولتي شرکت وایي له دې برید وروسته د دې هیواد د تیلو تولید په ورځني ډول څه کم 6 میلیونه بیرل راکم شوی. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په ایران کې هغه سیمه پیژندل شوې چې پر سعودي عربستان ترې د بریدونه تر سره شوي. د چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوي د سی بي اس تلویزیونی شبکې ته ویلي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په دې عملیاتو کې له شل توغندیو او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی. بلخوا سعودي عربستان وایي د دې هیواد د تیلو تولید به په راتلونکو دوو یا درې اونیو کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتست دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لنډ خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار اتنې بجې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو او وغندل. د دغه شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر خکېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشمبي پرس په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړو عملیاتو د قومندانۍ ویان لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیری ګرین گرین بیرټ نومیده، یو 40 کلن او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د په میدان وردګ ولایت کې په عملیاتو بوخت چې وژل شو. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره یې کتلی. د رویټرز خبری اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی له خولې راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی پروستیو کې د هیواد ته سفر کړی. اخوا د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په خپل فیسبوک لیکلي له ګاونډیو هیوادونو دا تمنه نه ده چې یوې ترهګرې ډلې کوربتوب وکړي. د افغانستان د بریښنا شرکت وایي نن چهار شنبه به همکاران په بغلان کې د بریښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 1.5 میګاواټه بریښنا وصل شي. طالبانو په بغلان کې د بریښنا مزي وشتلی او له څلورو ورځو راهیسې په کابل او لسو ولایتونو کې بریښنا نشته. د پاکستان په خبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. ایران وایي په دغه هیواد کې درې نیول شوي آسټرالیایان په جاسوسۍ تورن کړي او دغه نیول شوي اوس محاکمې ته انتظار باسي. روسیا وایي درې پولیسات یې د شمالي کوریا هغو وسلوالو کب نیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په ناقانونه توګه کبان نیول. روسیې په دې تړاو د شمالي کوریا اتیا اتبا او دوه کښتۍ نیولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل د لند خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره او همدارنګه د اوریدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اقبال لکندار لیکلي امریکا د طالبانو د پلار په کور پاکستان کې طالبان په نخه کړی د مطلع مرکړې ویل دي زکه وبچ په کاریز کې وچه نشي په لختي کې نه وچیږي. محمد الله قلمیار د هلمند لسنګینه لیکلي ز طالبان او حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملکانو خیال وساتي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کړي ته څو جنگونه آرام شي. سولې امانځي لکونړ لیکلي طالبان باید په دې پوښتنه چې د نړۍ بل هر هیواد د سولې په پروسه کې د افغانانو او افغان حکومت بدیل نشي کېده. جعفری پونوم یو اوریدونکو لیکلي د افغانستان جنگونه په خارونو کې شروع دي، ملکی تلفات زیات شوي دي. ګلزمان کمالزی لکونړ لیکلي د ټولو هیوادوالو می غوښتنه ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. او داود غنمرنګ د زابل لیکلي طالبان به هیڅ کله په خپلو کړنو خلک له انتخاباتو منع نه کړي. یو ځل بیا به د ژوند رنګونه چې مخکې پروګرام کې ما مخ پاره کړل تاسو ته اوس بیا خپور کړو. له موږ سره پاتې شئ.
دا ژوند رنګونه.
نوم مې ملک خیالی ګل.
په د ځینو کورنیو کې د الک او انجلۍ ترمنځ ډیر زیات فرق کوي. تاسو په سیمه کې دا موضوع څنګه ده؟
هر ټول عام دنیا کې رواج ده.
ولی
دی انسان دازړه خپلواک نه ده، دا دی الله په لاس کې.
تصویر په ټوله دنیا کې دا کار ده، څه پیږي چې په ټوله دنیا کې خلک دی الک انجلی تر مانس فرق کوي.
پیږي په دې خوم ځای انقلاب کې مونږ پیدا شوی و سمګیر سپینې زبدې کنه، دونه خو باید تجربه حاصل کو کنه.
دا کار څنګه داس دغه کورنۍ دی الک انجلی تر مانس فرق کوي؟
دا خو کار نه ده، په دې نه ده چې وای دې سارا غم براوړ کور ته د کور کوم ځو چې کور کې دی الک او د انجلی تر مانس یو جنجال یو شی پیدا سی، هغه نو عمری دواړه زر سپینګیری کېږي.
تخپل لورګانې لري؟
هو.
څومره د زمانو سره فرق کې؟
یار الحمدلله تر اوسه مې فرق نه ده کړی.
نور کسان دی لیدلی زده کار کوي؟
ډیر ډیر په زرګونو کسان مې لیدلی دی. جنجلی پیدا سی لاس شپې په کور د خدای رحمت وری، والک چې پیدا سی پنځه شپې.
نو بیا ولې فرق کېږي؟
فرق خو په دې کېږي که دغنه یو سړی ځان سره خپل قضاوت وکړي او دا فکرونه وکړي نو افغانستان کې ولې دغسې حال راغلی.
علت همدار چې فکر نه کوي،
فکر نه کوي کنه، یو سړی سوچ نه کوي.
په خپل کور کې زوی دې ډېر په درد لګېدلی که لور دی؟
دواړه. اول ما ته لور په درد لګېدلی، ځکه چې مثلا په دې چې مشرانې مې لورګانې وې چېرته چې د کور جنجال غونډ په لورګانو باندې زمن وړکی واته چې اوس زمن رالوی سه لورګانو خواران پردیو کورو ته لاړلې، که څه م ورکړي ښو ته خو که نه وي نو خدای به بیا موږ نه پوښتنه کوي.
هغه کورنیو ته چې د هلک او نجلۍ تر منځ فرق کوي د تا مشوره څه ده؟
زما مشوره دغه ده چې د هغه کورنیو چې د هلک او د نجلۍ په منځ کې فرق کوي نو دا بیا خو د خدای مسؤول ده، نو هغه ورکړه او داد و گرفت د الله په لاس کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کېږي. ترېوې وقفه وروسته به له شغلی فضلي څخه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخواله او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سبتي چې هغه ته عملا موږ د دې امتیازات ورکو. موږ وتوانیدو چې په پینزو میاشتو که و میلیارد افغانی به هواد گود گود طول و کورانه یو تا ورسو. بلاخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر مکتا راکزل شی چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د پینزو میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې مکتا شپږ میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کورت ته انتقال شوی او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک پې کې د څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، منتها د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل شوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورم مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پرې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره ثبت دي، د هغوی په ثبت او د هغوی په رجستریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې سب دی خو واجب دی شرایط ندی هغوی لمنځه یوسو او د دې ترڅنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره سب ندی تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې هغوی زر تر زره چې د هیواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل او د دې ترڅنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوس پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملاً کار شروع کړی دی. دوی بستونه اعلان کړي دي مالیت لرونکو وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کړي.